دی خی په پام کې دی ته هم متوجه اوسېږي چې تنه نارینه نه دي، دا نارینه حتما نور ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري، نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري. اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو سره چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه دا رقم یو نامشروع کار کوي، دې نکتې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو. په افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه ارزښت زیات دي، چاته پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، همدارقم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله ده، د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغېزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوصه او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کېږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه و لخوا خپل خزی ته په نجم انتیاج جوړ شوی و هم دومره با تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
د کورونا پر اتاک سره د روغتونونو ضرورت لپخانه هم زیات احساس شو. لبلې خوا په دې وروستیو کې بیا خصوصي روغتونونو یو بل چل هم زده کړی دی. په اعلانونو کې یو ډاکټر هندي، بل روسی، بل جرمني او بل هم ترکی معرفي کوي. حال دا چې له نرس نه به پورته ډاکټر په سترګو هم ونه ګوري. اکوم یو د طب د پانځي فارغ چې له ولایتو څخه راوستلی وي، هغه بیا له ډله نرسانو سره چپرکټ په چپرکټ د ناروغانو پوښتنه کوي. د خپرونې په پیل کې زموږ همکار له رئیس صاحب سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مروغ او خوښ لره. په نیمه دری یا پښتو ژبه وایي لوختیا مغوالم. داسې ښایي چې روغتون ته یې بهرني متخصص ډاکټران نیولي دي. توبه خدایه، په هر څه کې چل. د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې چې خبر شئ ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینې تبدیلې او برطرفې دي کړې دي، که علت ووایي؟
علتونه یې ډېر دي، خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده. مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلکه بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی حتمان له ډېر ځای په ځای کېناستو بیخي پتنګ شوی دی او نجار له ډېرو درېدو او ګرځېدو نه. نو که یو د بل ځای ته لاړ شي، د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف په ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادان کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنی دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت یې دا هم دی، په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتماً یوه نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او ترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او ترازو کار واخلي، کار به یې ډیر موثر او کیفیت به یې ډیر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریښولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې یې ډېرې سره سریخ کړي دي. همدا ډول که موچی د نجار په کار، یعنی د دروازې، الماریو، کړکیو جوړولو کې له برندې، میخکاش، سټک، سریخ او سندان سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به یې ډېر پورته لاړ شي.
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډېر وخت نه غواړي؟
تا والا عجیب انجلی، اتوم چې کشف شو نو اتومی بم یې خو په سبا باندې جوړ نه شو، ډېر کاله وروسته ترې اتوم بم جوړ شو. دومره هم ورخطا کېږئ، حوصله پیدا کړئ. دنیا په حوصله حوصله ځان دې اوسني حالت ته رارسولی دی.
د خلکو زړه ته نه غورځېږي چې دا کار به نتیجه ورکړي؟
د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې زه به رئیس شم او تر دې وخته به ځوانده یم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه څلوېښت متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تباه کوې.
وزه وزه چټک وزه چې شاته دې ونه ګورې، د ماله نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینی کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې، د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لورې، د سلمان خان مه ور اچوي، که زما منیا د امیر خان به وګورو.
ورک د سیدا فلمونه، هغه رسلینګ ور واچوه.
رسلینګ څوک دی؟
د کوچني کچ.
هغه وال دربول چې دی پکشي.
او هماغه
د کوچني کچ خو دی بېګا وکوت، هر ورځ یې راباندې ګورې. مورې، د رنبیر کپور به ور واچوم، ډېر ښه ډانسونه یې پکې کړي دي. دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کم عقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی. هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نه شي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو امیر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته څه کوې؟
له کوره مو سمه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده. ټوله ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره، ته هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټوله ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کومه. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې یې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي.
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتک په ځای چپس خورو. چې ورته وایې ولې وای ناوخته سوه.
شکیبه زویه، اوس تیره خور دې څه ته په عذابوې؟ که کوچي کچ ګورې، واسه په کمپیوټر کې دې وګوره.
دا په څه شي مو سره جنګ دی؟
په فلم سره وهي.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي شکیب کلک ته چې کوشي کج ور واچوي
او ته د چا ګورې؟
زه وایم چې د امیر خان دې ور واچوي.
راځئ زه به یوه فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ور واچوو.
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ چې د فلم په خوند پوه شئ. دا اوسني لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک سي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
ولې خان دي؟
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني.
پلاره څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې، هغه هم بیا ټوله کیسه یي.
د خو ما ته هم ځان دلیپ کمار دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې او ښځې؟ زه نه وم، ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدو بالا.
وی هغه دې برخم لاړ.
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه. کور نه دی، سام د بمبئی د ښار فلمی سټوډیو ده.
چاپ غږیږه مه، تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او هوسۍ اکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی خدا بولم توبہ میدا زکد خدا بولم توبہ میدا زکد خدا بولم توبہ میدا زینے قصے ستاد بنیا دم نہ دے لاخم قتلے تسم دی لاخوں میں قتلے موسکا کبھی